السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دې خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د دې تر څنګ اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې ونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو ورسو د خبرونو طرف ته. د خبرونو سرټی کې د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پر لتوال وای چې حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلې. په قومي اسمبلی کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو ضد قرارداد منظور شوی دی او د روسیې په داغستان سیمه کې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 پولیسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر لتوالو ویلي چې د تو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت تر اوسه له افغانستان سره په پوله د پاسپورټ او ویزو شرط ختمولو لړکې غوښتنې نه دي منلې. د پر لتوالو یو مشر محب وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاسپورټ او ویزو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، خو حکومت یې ستونزو ته پام نه کوي. نورو پر لتوالو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت یې د تعلیم، صحت او نورو بنیادی سہولتونو لړکې هم غوښتنې نه دي منلې، خو بیا د جنوبي وزیرستان د لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې د ویزو او پاسپورټ شرط د پاکستان وفاقي حکومت عملي کړی دی. البته دوی په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او نورو بنیادی اسانتیاو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. په خیبر پختونخوا کې شیا دینی عالمانو او د مجلس وحدت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورمه کې د عامو وګړو په څیر ریاستي ادارې او انتظامیه د هم د تراګري مخنیوي لپاره خپلې سیمواره پوره کړي. دوی د خبرې پرون په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې کړې دي. تر خبري غونډې وروسته د شیاګانو یو مشر عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته ویل چې په کورمه کې د مدني فعالانو لخوا د من لپاره لاریونونه کیږي، خو دغه باوجود په سیمه کې د نامنې پیخی مخته راسی. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې نور عناصر د بریدونو په کولو سره د شیاګانو سنیانو د بدنامولو هڅه کوي، نو باید حکومت د امن خرابونکو خلاف اقدامات وکړي. له یوې مودې راهیسې په کورمه کې بالعموم او په منځنۍ کورمه کې په ځانګړي ډول امنیتي وضعیت خراب ده. ولته په بریدونو کې نه یوازې ولسی وګړي بلکې امنیتي سرتیري هم په نښه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورمه شیاو سنی فعالانو د جون په 15 د نامنې پر ضد له صدې څخه تر پاړه چیناره احتجاجی لاریون هم کړی. بلخو د پاکستان حکومت د جون په 28 په هیواد کې رتراګریو سختري سي مخنیوي لپاره د اسم استحکام په نوم د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلوګرو لخوا د وژنو مخنیوي لپاره یو قرارداد منصور شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا قرارداد د جون په 28 د قانون وزیر اعظم نذیر تارل وړاندې کړ. په قرارداد کې د باس پر مهال په سوات او سرګوده کې پر استیو کې د بلوګرو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو ذکر شوی او د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومتونو نه غوښتنه شوې ده چې باید په سمدستي توګه د مذهب سپکاوي د پیښو پلټنې وکړي او پکې ککړ کسانو ته سزا ورکړي. د سوات په مدین کې د جون په 16 ځایي اوسیدونکو له سیالکوټ او ورغلي او سیلاني مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وشو. دغه سې د مې په 15 د پنجاب په سرګوده کې پارېدلو کسانو د دینی مقدساتو د سپکاوي په تور یو مسیحي وګړي وهو شوبلې کړ. وروسته یې دغه د کورنۍ د بوټانو جوړولو کارخانې ته اور واچوه. د افغانستان په اړه نن په ویانا کې غونډه کیږي. رپورټونه وایي چې په دې څلورمه ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین سره ټولېږي او په خبرې چې د افغانستان د راتلونکي لار نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې د جون په 28 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د آسټریا پلازمېنې ویانا ته رسیدلی دی. د بیان له مخې تمه کیږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا او یا استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي او د روسیې په داغستان کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 45 پولیس یو پادری او یو شمیر ولسی وګړي وچل شوی دي. د جون په 13مه د شمالي کافکاز د دینه قرارې سیمې داغستان په دوو خارونو دیربند او مخاچکالا کې نامعلومه کسانو په کلیسا او پولیسټانو جلا جلا بریدونه وکړل. تر اوسه څرګنده نه ده چې په بریدونه کې څومره کسان وچل شوی دي. خو د داغستان والی سرګي ملکوف په ټلیګرام چینل کې په یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې له 15 زیات پولیس والا وچل شوی دي. ځینو روسي رسنیو هم د چارواکو په حواله ویلي چې په بریدونه کې لکتر لگا 45 پولیس وشل شوی دي. په داغستان کې د دې بریدونو سیماواری داعش یا کومې بلې وسله والې ډلې لا تر اوسه نه ده منلې. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او وس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر لټوالو ویلي دي چې حکومت یې تر اوسه د پاسپورت او ویزو شرط ختمولو لړکی غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي چې له افغانستان سره په پوله د پاسپورت او د ویزو د شرط له وجې یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. دوی وایي چې د تیرو شوخاتو میاشت راهی سے په احتجاج دی خو یو حکومتي چارواکي ورسره هم مذاکرات نه دي کړي. بلخوا بیا په سیمه کې چارواکي وایي چې د ویزو او پاسپورت شرط د پاکستان وفاقي حکومت لګولې دی. البته دوی په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او نورو بنیادي سهولتونو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان انګوراډا احتجاجی درنے مشرونه د جون په درویشته مې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت له طرفه افغانستان ته د تاګ رو تاګ د پورا پاسپورت شرط لګولې په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. په دغه برعکس د انګوراډا احتجاجی درنے یو مشر محب وزیر ویایي د احتجاجی درنه یو بل مشر دین محمد ویایی چې د مقامی انتظامیه چارواکیو د انګور اډا سیمه اوسیدونکو ته د تعلیم، صحت او موبایل نیټورک سہولت ورکول د پورا حل یا سګ ګامونه پورته کړی نه دی. د انګور اډا احتجاجی درنه مذاکراتی کمیټی مشر مولانا قاری شریف خبره هم وروي.
موجود دی
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تاکښې شوې. هغوی په ځواب کښې وویل
داسې ده چې دې کښې مونږ سکول کښې کوم کار وو هغه هم کړی دی، ټیچر هم ورته بدل کړی دی، نور یې څه د هغه بیچو د هغې وو هغه هم ورته ټیک کړه، هغه هم ورته روانه کړه، څه ټرانسفر پوسټنګ وو هغه هم ورته پوره کړو، او دغه پی ټي سي ایل والا خو دغه شوی او دا سر وی نو هغوی څه 15 کروڑ روپۍ حساب لګولو، نو هغه وی چې دا فنډز مونږ ته راکړي فیډرل ګورنمنټ، نو مونږ به دلته پی ټي سي ایل دغه ورکړو او بیا به نیټ میټ او دا سان شي، نو دغه لګیا یو پکې څه کارونه مارونه سیول چې څومره دي هغه کښې ډېر کار حده پورې کارونه شوي دي، داسې څه خاص کار پکې پاتې نه دی، او نو بس زمونږ کوشش دی چې نور هم دې ته څومره سهولت ورکولی شو نو اصرف یې نه کوو.
یو دا دوی چې د انګور اډا سیمې اوسیدونکي د 2023 تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې دي، او د احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د سیمې خلک افغانستان ته د تګ د پوره د پاسپورټ شرط واپس وخاستلې سره د دوی 13 غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې و د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته بل رپورټ طرف ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو د هیواد په کچه د تراګری په ضد د عزم استحکام په نوم د عملیاتو مخالفت کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ لوړپوړي کمیټې د هغو عملیاتو پیلولو اعلان کړی وو. د اطلاعاتي او خپرونو چارو وزارت د جون په 23 په بیان کې ویلي دي چې د جون په 22 په اسلام آباد کې د تراګری پر ضد د ملي تګلارې پاړه د لوړپوړو ملکی او پوځي چارواکو کمیټې غونډې د هغو عملیاتو پیلولو منصوري ورکړې ده. د جون په 23 د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلۍ کې په عملیاتو د خبرو موقع نه ترلاسه کېدو له وجې له غونډې نه بایکاټ وکړ. تر هغه وروسته د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان، عمومي منشي سیکرټر عمر ایوب خان او اسد کیسر د پارلیمان ودانې مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې د عملیاتو مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل راشد خټک را کوي.
د پاکستان حکومت د ترګری په ضد د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی، خو په قومي اسمبلۍ کې د حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په دې اړه د پارلیمان پریکړه وکړي. حکومت د ترګری په ضد جوړ شوي نیشنل اکشن پلان د عالي کمیټه یعنی اپیکس کمیټه په غونډه کې په 23 جون د عملیاتو منظوري ورکړه، خو په 23 جون د حکومت مخالفو ګوندونو چې مشري تحریک انصاف کوي د عملیاتو په حقله د خبرو موقع نه ورکولو له وجې د قومي اسمبلۍ د غونډې بایکاټ وکړو. د پارلیمان مخې ته د نورو غړو په موجودګۍ کې د خبریالانو سره د خبرو په مهال د تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر، جنرل سیکرټري عمر ایوب او اسد قیصر د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو. د تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب په خپلو خبرو کې وویل
پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے، پارلیمنٹ پہ یہ چیز آتی ہے اور پارلیمنٹ جو چیز ہے جو وزیر اعظم عمران
خان حکم عملیات ہم کی باید پارلیمان پہ اعتماد کے واخستل سی. زمونگ مشر عمران خان دا خبر بیا بیا کرے دا زمونگ پا پردی جنگ کے زان نشو خکل کولائے پا ملک حالا امن رات لائی سی چی دا قانون او آئین حکم رانی بھی صرف تکو تک پزور او اپریشن کولو سر امن نرازی
ہوگا. جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی رکھیں گے تب ملک ترقی کرے گا، تب امن آئے گا.
د اپوزیشن غړو د قومي اسمبلۍ د غونډې د بایکاټ په وخت د پوځي عملیاتو خلاف نارې هم ووهلې. په 23 جون په قومي اسمبلۍ کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړي اسد قیصر هم په سختو ټکو د اپریشن مخالفت کړی وو. د اپوزیشن د احتجاج نه پس د دفاع وزیر خواجه آصف قومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې وویل
اپیکس کمیٹی جو ہے آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے وجود میں آئی، اس میں پی ٹی آئی کی بھی نمائندگی تھی. آج جو ہے
اپیکس کمیٹی خو پنځه شپږ کاله پخوا جوړه شوې وه او تحریک انصاف یې برخه وه. مونږ یې بیا بحالوو، کابینې او پارلیمان ته به یې هم راوړو. په دې موضوع به دلته بحث کوو. پرونۍ غونډه کې هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی موجود وو. د هغه په وړاندې دا پریکړه وشوه چې د ترګرۍ په ضد به دا ګامونه پورته کیږي. دوی دا احتجاج د ترګرانو په حق کې کوي، د پوځ د شهیدانو خلاف احتجاج کوي.
پاکستانی فوج کے شهدا جو ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم د اپریشن مخالفت کوي. خو د د غون ویان حاجی جلیل جان مشال رډیو ته وویل چې دوی به په دې حق خپل پالیسی په وښتم جون د قبایلی سیمو د پر راغښتل جرګې نه پس اعلانوي.
موږ په 27 تاریخ د قبایلو اجلاس راغښتې په هغه والا عمل ورکو. نو مولانا صاحب مخ کې ویل چې قبایلی خو دې نور مخ کې خیر پېښ کی ویل نو د نور قبایل لپاره مو شورا جوړېږي لګېږي موږ 27 ته فیصله کوو کنه چې سکو.
د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اکبر هوتی هم نوې پوځي اپریشن هڅې وکغزي کاروي وبلله او مشال رډیو ته وویل
لکه مونږ په دغه تناظر کو تیر دورونو ته مونږ وګورو نو مونږ دای څه خطر خو ګټ نه دی روړي. زه خوشبینه نه یم. ټیرس چې کم دی او اگر اغلی دی یا راوستي شوی دی نو د اغه په صحیح طریقه باندې چې د اغه دغه دیموګرافي جوړنه د اغه خلاف صحیح صحیح بنیادونو باندې کاروای نه دي شوی نو دا اسی وختیو کاغذی کاروای دی د ایس قسمه نتیجې نشي روړي.
د کمی جمهوری غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل چې تر څو پورې ریاست خپل بنیادی پالیسی نوی بدله کړي نو داسې عملیات هیڅ ګټه نه کوي.
ما خو دا خیال دی چې دوی چې څو پورې خپل پالیسی نوی بدله کړي یعنی چې دا طالبان او دا ډلې ساتي او طالبانو کې ښه طالبان او بد طالبان فرق کوي او دلته کې د کارخانې چې لګېدلې وې د 1900 کلونو نه د ذهنونو د وینځلو اتیا پسندۍ د پیدا کولو دلته لکونه خلک چې ترین شوي ګرځي او دوی هغه کارخانې نه بندوي او بیا داسې خبرې کوي نو دوی هیڅ فایده ماته نه ښکاري.
خو د اپیکس کمیټې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې دا اپریشن به د تیرو عملیاتو نه مختلف وي ځکه چې په تیرو وخت کې دا صرف د پوځ او نورو امنیتي ادارو ذمهوري ګڼل کېده خو دا ځل به صوبایي حکومتونه هم په دې کې شامل وي. شهباز شریف په خپله وینا کې چې حکومت په 28 جون په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ده وویل
دهشتګردي کې خلاف جنگ کې لپاره سب سے پہلے ہماری سیاسی
د ترګرای خلاف جنگ لپاره تر ټولو لومړی باید زموږ سیاسي مشران په ذهني توګه تیار وي. زموږ مذهبي مشران هم په کار لچ په دې حق لوازیه وي چې دا زموږ خپل جنگ دی. دا زموږ د بقا جنگ دی. موږ په پردي جنگ کې برخه نه اخلو. موږ د خپل راتلونکو نسلونو ساتنه لپاره دا جنگ کوو.
اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں.
د اپیکس کمیټه غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د ټولو صوبو د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومتونو نمائندګانو د پوز او نورو امنیتي ادارو مشرانو او وفاقي کابینې غړو ګډون وکړو. د تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره شل نکاتي نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید نه پس جوړ شوی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته پرون په پیښور کې شیادینی عالمانو او د مجلس وحدت المسلمین مشرانو یو خبری غونډه کړې ده. په دې خبری غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په کرمه کې د عامو وګړو په څیر ریاستي ادارې او انتظامیه د هم د ترګرۍ مخنیوي لپاره خپل رول ترسره کړي. په دې موقعه ځینې مشرانو ویلي دي چې په کرمه کې د مدني فعالانو لخوا د امن لپاره لانګ مارچونه کیږي خو د هغې باوجود په سیمه کې د نامنې پیښې رپورټ شوي دي. په دې اړه نور حال د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
په دغه لړ کې د جون په 23 نیټه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې سرنګ د کورمی د شیا او سونی مسلک سره تعلق لرونکي فعالانو په سیمه کې د امن د لاریونونو د لارې د فرقیزو انخطو د مخنیوي لپاره فعال کردار ولوبولو نو ریاستي ادارې او انتظامیه دی هم د ترګرۍ ضد خپل کردار ولوبوي. شیا عالم الدین عبید حسین شاکری په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل
کوشش نو شولو زمون مرچ نو شولو زمون مرچ کې عبدالخالق پټون دی، توفیل شاهین دی، یمو تحریک حسینی ولادي، منجمن حسینیه ولادي، دا ټول لګیا دي امن مرچ کوي، کوشش کوي زمون کوي مشي. لکه یو طرف ته د امن مرچونه دګیږي، بل طرف نو مسلسل څو وخت لګیا دي لګاتور جری دي، نه مخ دي نه بعد تر بیګا ورځې پورې هم نو ملک کوم نه امني دی. اوس پوس د چین ول کوم وکیا وشول کنه کسې چین ول اوس مغو یی چې په پاکستان کې مدامن حواله سره مطمئن ندی. د پکور درې څه مو کوم عوام یو عوام خپل ځکه امن ته منبر ولا خپل ځکه محراب ولا خپل ځکه عوام خپل ځکه خمونه زیات کړدار حکومت ادو کی حکومت پدې ادو کی چې مو تاسو خو بس یو आवाज دی حکومت او کسانو تلوس ول نه چوي کوم کسان کول کړ دامن خلاف دی خوخه نام نهاد شوی نام نهاد شونی.
په خبری کانفرنس کې دوی د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د شیا مسلک سره د تعلق لرونکو په نخښه کول هم ذکر وکړو او د وسلوالو په ځد د ازمه استحکام په پنوم د نوې عملیاتو پیلولو په اړه دوی وویل چې د ترګرۍ ضد بیلابیلو وړاندینیو عملیاتو کې د پام وړ نتایج نه دي ترلاسه شوي، او که نوې عملیات کیږي نو په کار ده د هر رقم وسلوالو په ضد پکې کوټري کاروایی وشي چې په مکمله توګه امن قائم شي. په دغه اړه د مجلس وحدت المسلمین د خیبر پښتونخوا مشر جان زیبادی جعفری مشال ریډیو ته وویل
ګوره مخکې کوم پرشنه وشو کنه تاسو ګورو څه هغه اپریشنونو د سه خاص رزلټ رونه واتو کنه امن نشته او نه سکیورټی فورسز محفوظ دي نه عوام محفوظ دي نه مساجد محفوظ دي. کچېره دا کوم اپریشن روان دي کاغه عزم سره نو اخلاص سره نو بیا به هم گزشتہ اپریشنوں پر شانت دا اپریشنم بھی اور اس سے فائدہ بنوی سوی د دینا سم خپل نوجوانان به شهیدان شي.
د شیعه مسلک دینی عالمانو او سیاسی مشرانو په داسی محال د امن ټینګ ساتلو غوښتنه کړی ده چې په ترګری او امنیت د کارکونکو غیر دولتی ادارو او خپل د پولیسو راپورونه هم خایي چې د 2022 کال نه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي، او هم په دې وجه د جون په 22 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې په هیواد کې د عزمي استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو منظوري ورکړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په جلال آباد کې اوسوان لوګدې بیروزګاری رستو د نارینه او خزینه او د سپلو جوړولو یو کارخانه جوړ کړی دی. یو شمېر ځوانان یې لزان سره پروسکار کړی دی. د غسوانان وایي چې له بهر نه د وارد شوو سپلو په نسبت د دوی سپلو ښه بازار موندلې دی. په دې کارخانه کې په کار بوخت ځوانان خوشحاله دي او وایي چې د کار ستایي ځکه چې د کار کولو زمینه ورته برابره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په جلال آباد کې د سپلیو د کارخونی مسؤلان وایي چې د بیروزګارۍ له امله ورسره دا فکر پیدا شو چې په کمو امکاناتو د سپلیو جوړولو کارخونه جوړه کړي. د دې کارخونی یو تن مسؤل صدیق الله وایي په 20,000 افغانۍ وی د سپلیو جوړولو کارخونه جوړه کړه چې اوس یې سرمایه سو برابره زیاته شوې او تر 25 تنو پوری سپلی جوړونکو ورسره په کار بوخت شوی دی.
کیفیت په لحاظ باندې او ورسره د قیمت په لحاظ باندې په دوړو کې الحمدلله زموږ کار ډیر ښه چلی دا او اوس همدغه تقریبا تر 30 پوری 25 پر شاګردانو سره کار کوي استادان، او دې سره سره یو بل نوی اقدام چې موږ وکړو د زنانو په بخش کې الحمدلله زنانو کارم ورسره شروع کړی شو ډیر فعالیت لرو او مارکیټ ښه ولډ لرو.
د دې کارخونی یو بل تن مسؤل هدایت الله ستانه زه وایي چې په سګنی سیزن کې په سلګونه درجنه نارینه خزینه او د ماشومانو سپلی مارکیټ ته وړاندې کړي او ښه بازار یې موندلې دی.
په سلګونو درجنه تولید شوې سپلی موږ بازار ته وړاندې کړي دي او له د خپل ارزونو مخې زموږ مشتریان هم خوشبختانه زموږ له تولیداتو څخه خوشحال دي.
د سپلیو جوړولو په دې کارخونه کې ګڼو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د وحیدالله په نوم یو تن کاریګر وایي چې د سپلیو ګنډلو له برکته د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ترلاسه کوي.
الله جل جلاله څخه عظیم چې دغه تذکر کوم دغه شرکت سره په دغه شرکت کې موږ خپل هغه نفقه ګټو روزمره خپل هغه عاید لاسته راوړو.
لکه نه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاری زیاته شوي او اکثره ځوانان په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته په مرګونو لارو سفرونه کوي. خو د سپلیو د کارخونې دغه مسؤلین په ځوانانو غږ کوي چې په کور دننه په حرفوي کارونو کې خپله وړتیا څرګنده کړي او د خپلو کورنیو لپاره د معاش ذریعه جوړ شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکي.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د روان پرلت اتم میاشتې پوره شوې دي. دا پرلت د تیر کال د اکتوبر په پای کې لغرستو پیل شوې چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمي وګرځول. د پاکستان د دې ګام له کبله هغه په زرګونه خلک بې روزګاره شوي دي چې په دې پوله به یې مزدوري کوله. اوس پوښتنه دا ده چې دا خلک د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره څه روزګار کوي. آیا دوی د خپلو غوښتنو لپاره له جاري ساتلې پرلت د بریالي کېدو هیلې لري او کنه؟ په دیړه نور تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلې چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور سوي دي. دوی وایي همدا یو پوله وا چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یا په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته، نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګاره ناستې. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره سوي دي. د دوی په وینا دې کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپلو کورنیو ورځني ضرورتونو به یې پوره کول، خو اوس هغه لار پرې بنده سوې ده. له دې بیروزګاره سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر یوویشتمه مشال راډیو ته وویل چې دی او څلور وروڼه ټول اوس پر کور ناست دي.
مخکې به چا مرسته راسره کوله، قربان به پیسې را کولې، اوس د قربان د خوام را باندې ودرېدې. قسم ده چې اوس یې دې ته درولي چې بازار کې فکر وکړو. موټرسایکل راته ولاړو، هغه مې خرڅ کړي، شمسۍ مې لا ورته خرڅ کړې، د کور شمسۍ نه ده، کولر پرې لګوي،
باز محمد وویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی بې له پاسپورت او ویزه دومره اجازه ورکړل سي چې تر ویش منډۍ پورې ځي او راځي. ویش منډۍ د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتې برخې ملکیت یې بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال راډی ته وویل چې دی د خپل کورنۍ یوازینی کارکونکی کس وو. د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزی شرط ورته شي دی، نو پر کوریا د آمدن وسیله بند سوي ده.
یار دوست پس زرو کې ز ساور اخیری اته ساور اخیری پر دا رقم گزارا ده. نو نور کار ونست مشه چمنسته اخر خدای به قرآن کا مستر فرسه یا ما شم تا کړی دی یا مې خپل گریوات پاتم سایجان وب یو م یو برخه واخر است او یا بلوم رست او یا بلوم رست او یا نور یک پاتم سن لګی.
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نور نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دی بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډیری متاثره کړي دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لا دی وځه کاټ مې لا ویږي دا ډیر وخت خبره ده چې زه شپږ میاشتې خبره مله نه ورته کوي. دا هغه خو هغه راته خلک زوښ په کوټ کې دي، زوښ هغه خلک یاله په هغه کوټ کې دي. دا چې صاحب چې بس اوس نو لاري را باندې بند کړی ده، نه پوهیږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویان او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پرلت روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې دوی ته د پخوا په څیر پر پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
اوریدونکو د بریوال کاکړ رپورټ تاسو اورید. مشال ریډیو دا د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک او په ټویټر یا ایکس او دغه سي انستګرام او یوټیوب باندې هم خپلې پاڼې لري. تاسو کولی شئ چې الته د مشال ریډیو ویډیوګانې او رپورټونه تاسو وګورئ او ویلوله. اوریدونکو په پیښور کې د سحر لسنی مې بجې شولې ځنې لنډ خبرونه دادی چې د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر لتوال ویلي چې د تو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت تر و سال افغانستان سره په پوله د پاسپورټ او ویزو شرط ختمول لړکې غوښتنې نه دي منلې. د پر لتوال یو مشر محب وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاسپورټ او ویزو شرط له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بیا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ویزو پاسپورټ شرط د پاکستان وفاقي حکومت عملي کړی دی. البته دوی په سیمه کې د تعلیم، روغتیا او نورو بنیادي اسانتیاو لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. بل خبر بیا دادی چې په خبر پښتونخوا کې شیعه دینی عالمانو د مجلس وحدت المسلمین مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کرمه کې د عامو وګړو په سر ریاستي ادارې او انتظامیه د هم د تراګرۍ مخنیوي لپاره خپلې سیمواره پوره کړې دي. دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. دغه سیبل خبر بیا دادی چې پاکستان په قومي اسمبلی کې د بل وګړو لخوا د وژنو مخنیوي لپاره یو قرارداد منصور شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا قرارداد پرون د قانون وزیر اعظم نصیر تارړ وړاندې کړ. مشال ریډیو د اوریدونکو دا وزنی لند خبرونه اوس وخت شوه دي د ونیز خبرونه د مشال مرکه. نننه مرکه ډاکټر احسان الله سره شوه ده. نوموړي په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب هم ژباړلې ده. د خبرونه قربا ګل ایاز تیر راځي چې دا مرکه باورو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتونخوا د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی لخولینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلی شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړلی. دا کتاب به څنګه ژباړلی دی، کوم کوم مراحل نه تیر پړاون نه تیر شوی دی، اور سره خبرې وکړو. او دا وخت کې نوموړی په جرمنی کې میشت دی. ډاکټر احسان الله، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر زیات مننه ګلایا سیب. تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، ټول هغه ملګرو دوستانو ته چې دا شیبه زموږ ستاسو ښه غوري، سلام او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، ډیر زیات مننه. کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
په پکتیا کې یو ولسوالی د زیاریوب. زه د هغه ولسوالی هم چې د کورمې سره هغه لري، سرحد لري د کورمې جنسې سره. بیا لومړنی د مکتب خو مې په کورمه کې ویلی، په کورمې جنسې کې د مونږ اوسېدو، د هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړې وې د مهاجرتونو په وخت کې، او په کورمه کې په صدی کې یو هلته مې مکتب ویلی، هلته زمونږ کورونه وو. یا ورسته په هانتون مې په افغانستان کې ویلی، او تخصص او د نور کیسې مې پورته زده کړې بیا په افغانستان کې او په کراچۍ کې.
لکه داسې هغه کو چې لومړنۍ زده کړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمې سدینه پسته، بیا تاسې په هانتون ته کابل ته لاړې، بیا کابل کې مو ترلاسه کړې ده.
نه، بیا مې کندهار په هانتون کې ټیپ په هنځای ویلی، اگر نورس میں یہ قابل کے دے داخلہ ناروغی ہو یا انٹرنل میڈیسن چورتا ہو یا اس کی میں تخصص کرے، اور اگر نورس تو میں دیا دی کارڈیولوجی تخصص کرے، کارڈیولوجی سب سپیشلیٹی رہے
مشران دی میں دی پلرون دی، نو دا یہ خواہش لری چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو سره هم دا چې دغه تاسو خپل غوښ ډاکټر جوړ شي وي، خو تاسو سره هم تاسو دغه شبي کنه؟
ولا رښتیا چې وایم، د کورنۍ د خونه خود څه داسې خاص فشار نه وو، خو هغه محیط کې یو تمایل موجود و لکه کله چاپیریال هم یو چاته انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي. نو هغه چاپیریال کې دغه انګیزه موجوده و چې که څوک واقعا درس لوستی وي یا په یو څه شي پوهیږي نو دغه خو مسلکونو ته به کامیابیږي کنه. دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډېر خوښېدل، نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې د مکتب په ټولو زده کوونکو کې دغسې یو تمایل و چې هغه اعلی کوالټي پوهنځی یا فاکولټا انتخاب. نو کېدای شي د اجتماعي تاثیر هم وي په موږ باندې زموږ په انتخاب کې، خو زما خپل شوق هم ورسره ځکه چې یو په کورنۍ کې هم زما نه مخکې زما یو تره زوی و، هغه ډېر لوی ډاکټر و، د هغه شخصیت هم په ما باندې سیوری کړی و ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوي کوي او یو داسې ټیپیکل شخصیت یې لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کېدو او ډېر هغه و، ډېر داسې مرستندوی ډاکټر و، خلکو ته ډېره مرسته رسېده، د ماشومانو ډاکټر و. د هغه د شخصیت تاثیر هم او خپل هم زه په دې مضامینو کې مې دلچسپي و، د سنس سنسي مضامین چې و په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه وم. نو بس دا ټولې کیسې وې چې سره یو د شوي څه د چاپیریال تاثیر، څه یو څوک د یو چا ایډیال او څه خپله دروني دلچسپي وي، دا ټول سره یو ځای شول چې ما بیا میډیکل انتخاب.
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا تر سره کول کوم کوم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وئ؟
ولا چیلنجونه خو وو، داسې چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سدې نه د کور مینه کندهار ته تلو، لږ مسافرونه کول او د لارې سمې نه وي، او هغه هلته شرایط داسې نه وو کنه چې داسې ایډیل شرایط وي د پوهنتون د ویلو، او په اقتصادي لحاظ هم موږ داسې نه وو برابر چې یو کس دې په اووه اته کاله یا پنځلس کالو پورې یو مسلک ته ادامه ورکړي. خو چون زه خپله هغه مې داسې دی د شوق و ذوق مې داسې دي چې په یو څه شي کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته ورسوم، نو زما ذاتي دلچسپي خپله ډېره زیاته وه پکې، او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډیر زیات خواږه لري، لکه د ځینې مسلکونه چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونه چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډیر زیات انتخابوي. خو هر علم هر شعبه داسې یو خواږه لري، میډیسن هم داسې یو خواږه لري چې
خبره ده اوس دا مونږ چانه ته پوس کوو اکثر د میلمنونو چا چې په کم مسلک کې یو زده کړې ترلاسه کړي یا پوهه لري، دا ستاسو دا خبره سمه ده چې هر یو هغه خوند خپل خوند دی، خو د ډاکټرۍ چې څومره لري نه یو دغه ښکاري یو داسې یو پروفیشن چې یو ډېر یو ښه دننه نه څنګه تاسې احساسوئ خپله ایز اے ډاکټر؟
ولا دغه دوی خبرې دي ګوره صاحب، او ډېره تجربه هغه ورته وکړه. ډاکټري اول کې یو ډېر هغه ښکاري کنه، یو هوس غوندې ښکاري چې دا یو ډېر ښکلی مسلک دی او د عزت مسلک دی، او ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خلک راته وایي. وروسته چې کله سړی ورداخل شي داسې دویم یا دریم صنف ته چې ورسېږي بیا فکر وکړه چې ووایي دا خو ډېره ستره لاره ده او ډېر سخت دی، ډېر پیچلی دی او ډېر زیات مسؤلیتونه لري کنه. غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکاډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوه وي، ځکه چې که ته اکاډمیک بیس ونه لرې نو بیا مریضانو ته جنجال پېښېږي، مریضانو ته تاوان رسېږي. او غیر د مسلکي قوت نه ډېر زیات اخلاقي کودونه لري، ته باید په اخلاقي لحاظ ډېر سپېڅلی شخصیت لري چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کړي، د هغوی د صحت سره لوبې ونه کړي، د هغوی د ژوند سره لوبې ونه کړي. وروسته ډېر زیات هغه کېږي که نه، ډېر زیات ستره یو ستره هیولا ورنه جوړېږي. نو په همدې لحاظ ډېر خلک چې طبابت وایي په یوه مرحله کې ورنه پاتې، یا د دې چیلنجونو له امله چې دا ډېر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري، یا د دې لحاظه چې سخت دی نور نشي کولای چې مخته بوزي، یا په دویم او دریم سیم کې ډېرو خلکو نه پاتې کېږي نور هغه شروع. خو بیا چې وروسته ځینې هغه شي، ځینې خلک بیا ورته هغه شي ورته ټینګ شي او تر پایه ورسوي، نو دا داسې خلک هم شته چې ډېرو خلکو پای ته رسولی، او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي هماغسې کوي. البته سخته ده ډېر د چیلنجونو نه ډک مسلک دی ام په اکاډمیک لحاظ. بل خبره دا ده بل سوال دا ده چې دا ختمیږي نه کنه، هر ورځ اپډیټ پکې راځي، نوی نوی خبرې
نوی خبرې بالکل.
تر ټول عمر د کتاب سره تړلې وي. زما مثلا د زه په 2003 کې په 2004 کې مونږ میډیکل شروع کړی میډیسن، تر دا اوسه پورې بس 4 کتاب راځي، هغه به مونږ ولولو او په خپل مسلک کې د ټولو
خبرو منونه تاسو دې هغه پورې خبره وکړه. نو تاسو نو دا پوښتنه کولم ډیر ګران وي چې زه تاسو سم چې کوم کتاب مو ډیر خوښ دی، ځکه چې تاسو مسلک سره تړلی خو هره میاشت نوی کتاب راځي، هر هغه یو نوی هغه سره تاسو مخامخ کیږي.
او بالکل دا لکه په دې کې د خوښ نه خوښ بیا مثلا نشته ته باید ولولې، ځکه کا نوې کتاب یا اپډیټ نه وي، نوې معلومات نه وي سره، نو بیا هغه وی دا سړی ورسته پاتې کیږي او د مرستانو خدمت
کوي. وخت یې سره نړۍ هم بدلیږي. موږ وکتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله، خلکو ته تیارم نو وغم نو، نو دغه شانی هر ورځ هر دغه معنی یو نبی هغه مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څنګه بهر ته څنګه تاسو ته ګمو کو ولې مو ته ګو کو
ولاد د هغه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نو ورسته چانس مو ته برابر شو په جرمني کې د اوسیدلو او د نورو زده کړو. زما هغه دا هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زه هم تر روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته پدې هغه تللی وم. په سب سپیشلټی کې په زړه کې د غنو ورسته یو بل تخصص ته انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي چې هغه هغه هم باید څوک کې یو دوه کاله هغه دی ټریننګ دی. نو زما زړه و چې هغه پیدا کوم، هغه په هند کې هم یو چانس ته پیدا شوی و، هغلته مې کاغذونه جمع کړي وو او قبول شوی هم وم. او پاکستان کې هم زه په دې لټه کې وم چې یو ځای انتخاب کړم او هغلته یې وکړم نږدې، خو هغه متاسفانه نه تاته نظام واوښت او هغلته ونه شوه. بیا دغلته یو چانس برابر شو، نو بیا دې خوا ته راغلم چې خپل اهداف تکمیل
کوم او تر پای ورس. صحیح، د اهداف لپاره به هم خبرې ترکو. د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمه دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دي. یو ورکشن د مالو او د میر استو بیا حاضرې کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د میر استاد ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غونډه کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړل دي. لومړی دا ائیډیا یا دا خیال مو څنګه ځین کړل؟
دا جالب غره سوال دی ګلایا صاحب. موږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټی کې او په هنځي کې وو، دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي، دا ډېر د ډاکټر کې دوه لپاره یو ډېر بیسیک او ډېر مهم مضمون دی.
ها
او تقریبا په 2 کې ویل کی یو غټ کتاب دی، انټرنیشنل کتاب دی په ټول دنیا کې ویل کی چې ډاکټر کیږي هغه باید په اول 2 کې دا کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخه ورنه ترجمه کړې وي، خو هغه ژبه سم نه وکنه. کله کله د ډاکټران چې وي په مسلکي لحاظ خو یو څه شي پوهېږي او مسلو پوهېږي، خو بیا لیکل یې سمې نه شي، ځکه چې د دې لپاره یو څه د لیکوالۍ مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څون ډېر په طبي لحاظ په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی. لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو، دا نو په دې خپل برخه کې یو شاهکار دی د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان و دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او را سره و چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زمونږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل بیا یو وخت په پوهنتون کې استاد وم، د همدې مضمون درس مې ورکولو. نو تصادفاً می یو چپتر د شاګردانو لپاره وښ بړلو د دې کتاب نه کوم کتاب چې دوی وایي په پښتو ژبه غا سم نه وو سم نه ولیکل شوی مو ته چې دا چپتر تاسو وایي هغه چې کله ولستو نو هغه ته د خوند ورکو هغه لازم په خبرې پوښو نو بیا بس ما ته دا غسی انګیزه پیدا شو چې دا باید وښ بړل شي بیا ورته کینستم نو
بل خیره وښ بولل شو او ډاکټر صاحب پم دی خبرې بجاري ساتو خو زمنګ اوریدون کې تاسو وایي چې د اصطلاح معنی صدا د کوم وایو چې په اسانه ژبه کې په پښتو کې میډیکل فیزیولوژي
میډیکل فیزیولوژي فیزیولوژي خپل داس یو علم ده موږ باید د اصطلاح معنی او کوم څه فیزیولوژي ورته چې د وجود د ټولو غړو د سیستمونو او د ټولو اعضاو نورمال فنکشنز یا نورمال وظیفې تشریح کوي مثلا فیزیولوژي تاسو ته وایي چې زړه که نورمال وي کمرز ونه لري د دې فنکشن څنګه ده بیسلین تصدیق کوي ته پوهیږي که یو څوک پوښتي چې د زړه نارمل وظیفه دغه ده بیا که په زړه کې کله مرض پیدا کیږي نو ته چون د فیزیولوژي علم لري په د زړه په نارمل وظایفو خبرې ته ډیر زر پوهیږي چې دا نارمل نه ده دا مرضي حالت ده یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې تا ته د وجود د وظایفو یو بیسلین باید معلوم وي چې مثلا زړه څنګه د زړه نارمل وظیفه څه ده که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي که سږي نارمل وي څه ډول وي که ګردې نارمل وي څه ډول وي بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي هغه پوهیږي چې دا کوم حالت چې اوس نوی په زړه کې رامنځته شوی یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی دا نارمل نه ده ځکه نارمل نه ده چې دا یو نارمل وظیفه پیژني که څوک نارمل ونه پیژني یو خط تاسو سره نه وي یو اندازه تاسو سره نه وي لکه تله موږ ولې پوهیږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو ده دا دوه کیلو ده خو موږ سره یو تله شته یو ترازو شته دا دغه سي ترازو ده دغه یو کان یو مهک ده چې مرزونه ور باندې تلل کیږي چې د دې نه ارت شي انحراف کړي وي ډیویشن کړي وي هغه ته موږ مرزي حالت وایو مثلا زړه د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه او یو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کانټراکشن کوي یا
درزیږي
نو کچېره دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي یو زړه کچېره په یو دقیقه کې تلويخ ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي نو موږ پوهیږو چې دا سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل ده او
دا تلويخ هم نارمل ده
دا په څه شي پوهیږو د دې فیزیولوژي په علم پوهیږو
بالکل
یعنی دا یو بیسیک یو سرک ده یو لار ده چې د دې نه که انحراف وشي موږ پوهیږو چې دا مرضي حالت ده او بیا ته دغه څه ده چې موږ ماغه انحراف درته دي نارمل کرښې ته راغلو
صحیح ډاکټر صاحب کله دې کتاب پاړه مانی راشو پدې کې د میډیکل څنګه تاسو خو دایو ډیر ښه تشریح وکړله د استلا د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهیږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګان چې دی هغه ک لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره او بیا څنګه مو دا لکه هغه ورته پروف ریډینګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکن کړل دا
ولا دا خو ګلای صد وګدا پروسه وا خو ما مثلا صرف دغه کتاب نور دکته نور ګن کتابونه ما سره شته دی هغه په مرسته به هم مثلا کومه استلابه چې ډیره مغلقه یا پیچلې وا دغه د اسانولو لپاره ما په کتاب باندې حاشیه لیکلی او دغه مثالونه د اوس چې ما تاسو ته وویل دغه سي ګڼې حاشیه دي مثالونه د ما د شاګردانو لپاره لیکلی نو دا کتاب اني وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي په دغه څه شکل لیکل شوی کومې برخې چې پیچلې دي هغه مې ورته تشریح کړې په حاشیو کې په هغه کې نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي ډاکټران په دې باندې پوهیږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا کانټراکشن څه معنا او دا خو کله چې مفاهیم تشریح کیږي او علم تشریح کیږي د میډیکل علم تشریح کیږي دا بیا نو هغه ته د ژبې کمال یو څه پکار دی چې په داسې ژبې څوک تشریح کی چې مثال سره او نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته مفهوم ورسیږي ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي
صحیح
نو ما کوشش کړی چې مفاهیم مشبالم ډیر د دې اصطلاحات مثلا ډیر مهمه نه ده کنه ځکه دا کتاب عام خلکو ته نه ده ډاکټرانو ته ده ډاکټرانو په اصطلاحات پیږي خو که په مفاهیمو پوه نه شي بیا ستونزه ده. که مفاهیم غلط کی بیا نو ډاکټران هغه جوړوي، لانجه جوړوي.
مفهوم ټول نه مهم دی. او ډاکټر صاحب کله زمونږ اوریدونکي ځوانان هم اساسي دغه غوري او هغه خواهش کې لري چې د ډاکټرۍ یا د طب زده کړې ترلاسه کوي، نو هغوی څنګه کولی شي چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې؟
دا خو فکر کوم په ټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی. دا کلاسیک خپرندوی ټولنې صدیقي صاحب چاپ کړی، جلال آباد کې پیدا کیږي، په افغانستان کې خو په ټولو ولایتونو کې شته، او حتی په پېښور کې هم ما ته ځینو ملګرو عکسونه رالیږلي، هغلته هم پیدا کیږي. نو څوک وګوري چې په پښتو ژبه په خپله ژبه یو مهم کتاب ولولي، او دا هم دوی ته یو احساس وشي چې زموږ ژبه لکه خلک چې وایي چې د علمي مفاهیمو د لیکدولو دپاره سمه نه ده یا دغومره لوی ظرف نه لري، ممکن دا خبره هم هغوی ته غلطه ثابته شي. که چیرې څوک غواړي چې په خپله ژبه که چیرې مفاهیم زده وي یا په علم باندې پوه وي، کولی شي چې په خپله ژبه هغه ورته پیدا کړي، ظرف ورته پیدا کړي، یعنې کېدلی شي چې زموږ ژبه د ډېرو پیچلو مفاهیمو د تشریح لپاره وکارول شي. دا کومه هغه خبره نه ده، یعنې موږ باید په خپله ژبه لیکل وکړو او خلکو ته وښیو چې میډیسن، ساینس او ټول علوم زموږ په ژبه هم تشریح کېدلی شي. دلته انګریزي خو صرف په انګریزي ژبو هېوادونو کې او د هغوی په مستعمره هېوادونو کې ویل کېږي، او میډیسن هلته په انګریزي ویل کېږي. نور په اروپایي هېوادونو کې، په روسیه کې، په ټولو ځایونو کې په خپلو ژبو ویل کېږي. مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دغسې نه ده، او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبو هېوادونو د هغوی د مستعمرې نه پرته په ټولو هېوادونو کې خپل ژبه ویل کېږي. او ډېر لوی لوی ډاکټران دي پکې، مثلا او ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې، ریسرچونه پکې کېږي او پرمختګونه پکې.
بالکل بالکل.
نو مطلب ډاکټران دي دا نه کوي، نو ډاکټران دي دا تشویش نه کوي چې کوم میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې به څه کمای راشي. په علم کې کمای هغه تر راځي چې په مفهوم پوه شي.
مفهوم پوه شي او دا خو د اسانۍ لپاره، دا خو نورم ګټور ثابتيږي هغه لپاره.
بالکل
بالکل. ډاکټر صاحب خبرې تر جاري ساتو. د مشال لودونکو مشال مرکه کې سره ډاکټر احسان الله ملمه دي. د نوموړي بل اړخ هم دي، خو هغه اړخ و د دمی رستو تاسو ته وړاندې کوو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر و بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
ډاکټر صاحب په پروګرام کې یو واری بیا تاسو هرکلی وایم. د دمیر مخ کې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړله، د سره سره د ډاکټرۍ سره سره تاسو شاعر هم یې، نو څنګه بیا طب او شاعری دواړه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو؟
والا دا پښتنه مانا ډېره کېږي، خو زمونږ لپاره چون ورسره عادت شوی یم
ښه،
نو ډېره سخت نه ده راته. کنه زه نور ډېر مصروفیتونه نه لرم، بس یو هم د میډیکل دی، او د میډیکل نه چې اوزګار شم نو بس د ذوق د خړوبولو دپاره مې د ادبیاتو د شاعرۍ سره سرو کار ولولم، او کله کله ولیکم او اورم.
څومره کتابونه اوس د شاعرۍ څومره غم راغلي دي اوس پورې؟
خپل د شاعرۍ کتاب نه دی چاپ شوی، خو په شاعرۍ باندې یو کتاب چاپ شوی، هغه شعرستان نومیږي، هغه فکر کوم مشهور کتاب دی په ټولو سیمو کې شته. هغه هم د شاعرۍ د تخنیکونو د هغه په تقریبا د کره کتنې غونډې یو کتاب دی.
ښه،
نو د شاعرۍ کتاب مې لا تر اوسه نه دی راغلی.
ښه شاعري، نو ښه، نو دا توازن تاسو ساتئ لکه په دغه کې طب کې او شاعرۍ کې؟
دا توازن خپله زما په ژوند کې راغلی، ځکه چې د شاعری سره زما ډیر د وړکتوب نستر کار ده، نو هغه د څه شوی چې زما د وجود نه اوس نه وځي کنه، او زم نه غوړم چې هغه شي خپشي. زما شوق د لکه ټول ډاکټران یا د هر مسلک خوندان یو وغل لري، یو شوق زوق لري، یو ځنګړی شوق زوق کنه. سو کرکټ ګوري، سو کلوب کوي، سو یو ټینس کوي، څوک ته داس خونه نشي. مثلا دا د سین سلیمان څلور ویشت ساعته د سین سلیمان دي،
بالکل
دوی خو د خپل شوق او ذوق دپاره یو څه ګوري، یو څه لولي، یو څه کوي. زما شوق او ذوق دغه دی.
ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شیبي هم دي، اساسي غږ ټول زمونږ په قبایلی سیمو کې، پښتونخوا کې، په افغانستان کې د اساسي غږ اوري، او په ځانګړي توګه مشران، کشران، او بیا په ځانګړي توګه ځوانان هم. نو ستاسو چې کوم مبارزه ده، ستاسو په دې ژوند کې وګورو، نو دا غوی لپاره ستاسو چې کوم د ژوند چې کوم هغه تجربې دي، نو څه پیغام به وي تاسو هغه لپاره؟
ولا یو خو دا د چې لا کشرم ډېر د پیغام ورکولو په موډ کې بنوم، او دا چې ډېر لوی مبارزه نه کړی د زما کورونه چې دي نارمل دی، ماته ډېر داسې غیر عادي نه ښکاري. خو کا ستاسو د پروګرام نه استفاده وکم او یو خبره دی کول وی، هغه دا چې خلک چې هر څه زده کوي، اول دی د زړه د تل زړه ور سره وتړي، کومه په کوم څه کې چې غواړي چې دا پرمختګ وکړي یا په د دې راتلونکي کیریر جوړ کړي، نو هغه سره دی زړه وتړي. دویمه خبره دا ده چې اگر که مسلک وی، که شاعری وی، که هنر وی، کار چی وی، دی وطن سره، دی خلکو سره یو لینک ورکی. کله چې ته مثلا ډاکټری کوي یا پار مسلک کوي، چې دی وطن سره، دی خلکو سره، او دی خپل ولس سره وتړل شي، بیا په هغه کې یو مفهوم پیدا کیږي او اسانه کیږي، ځکه چې ته بیا د ځان لپاره نه کوي، او مطلب دې نه وي پکې چې ته خلک ډاکټر وایي، ته شاعر شي، یا ته ادیب شي، بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره دې کار دي. او که دغه لینک څوک ورکړي خپل مسلک ته، بیا هم خوند ور نه اخلي، هم اسانی دي، هم ستړیا نشته پکې، او هم به څلور ساعته په عبادت کوي. زما په نظر ځینې خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو د پاره کوي، کوي چې مثلا دای دی پیسې دار شي، دای دی یو ټایټل څښتن شي، دای دی مشهور شي. دا هغه مسلکونه د دې شونه وسیله نه دي. د دې لپاره که وسیله شي، بیا پرمختګ نه کوي، معنویت نه پکې پیدا کیږي، او کوي هم د خوند د وی، او چاته خیر نه رسیږي، بلکې شر رسیږي. کچیرې هر مسلک هغه که هنر وي، که یو سندرغاړی وي، که یو شاعر وي، که یو ډاکټر وي، که یو ساینسدان وي، که یو دینی عالم وي، چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکړي او یو رابطه ورسره پیدا کړي، بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي هغوی په سمه لاره روان دي، او په مسلک کې به معنا وي، دی به ورسره خوشحال وي، ژوند به ډېر اسان وي، او ډېر خوند به ورنه اخلي. دا زما تجربه ده، او خدای دې وکړي چې
ډاکټر صاحب، ډاکټر سنولا صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو، او د خپل د ژوند او د کار، او بیا په ځانګړي توګه معنی دا د پښتو ژبه کې تاسو کوم د کتاب ژباړلې دي، او د طب کتاب، دا یو ډیر ګران کار دی، په دې اړه مو را سره خپل خبرې او شریکې کړې. ډیره زیاته مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه ګلای صاحب، تاسو نه هم او ټول اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام او مننه.
ډیره زیاته مننه. د مشال اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو په جرمنی کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبرې واوریدې، چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي ژباړلې دي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغاړو، خپل کوربا ګلای صاحب اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیم یو بل وتلی شخصیت سره ساسي خدمت کې حاضر یم، تر هغه پوري پلوی علامه سپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري، او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ، نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.